السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشه وخت ما خام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله نن د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته رسمي نوم لیکنه وکړه. د انتخاباتو خپلواکې کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې د نه ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي دي. دا او یو شمېر نور مهم کورنۍ مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګرهم نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرایی رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امر الله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د ده په وینا یوازې یو قوي دولت کولی شي چې موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
تیم ما تیم دولت ساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتي دوهم مرستیال غوره کړی دی. عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایی ریاست څوکۍ سره له دوو مرستیالانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوې د سرطان په 9 وشي د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وه. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځانونه کاندید کړي دي. د لوګر دی والی د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 13 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د لوګر دی والی محمد انور اسحق زی د موټرو پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 د محمد اغې ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوی دی. د لوګر والی محمد انور اسحق زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ته زیان نه دی رسېدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده.
لوګر کابل پر لار باندې زموږ پر کتار باندې انجری موټر مو وسو لیل الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جوړو دماتي شهیدانو زخمیان لرو.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت 8 وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د یو نوی خبر له مخکې د کابل د ازادي راډیو د دفتر کارکوونکو وویل چې تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګرهم نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی ګرهم د سنا د قضایي کمیټې مشر او د دې جرګې او د پوځي خدماتو او بودیجې د کمیټو مخکښ غړی دی. پاکستاني رسنیو د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد فیصل له قوله ویلي چې دواړو مشرانو په دې کتنه کې د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو تر څنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه هم خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ښاغلی قریشي پرون چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمن د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم او د پوز د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له لوړ پولو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دغې غونډې مسله مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي چې دوی دا روښانه کړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مالی په شمال کې ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. لویدیځو خبري اژانسونو په سیمه کې د ملګرو ملتونو د 1300 ماموریت د سرچینو په حواله ویلي چې وژل شوي سرتیري د چاد سرتیري و چې په دې ماموریت کې خدمت کاوه. دغه پیښه نن د مالی په شمال 200 کیلومتری کې الجزایر پولې ته نږدې د کیدال سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماموریت یو چارواکي اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې دغه حمله سخت دریز وسلوالو کړی چې القاعده سره اړیکې لري. ورسله هغه چې اسلامي ملیشو د مالی شمالي برخه په 2012 کال کې ونیول او په 2013 کې فرانسوي ځواکونو بیرته لسیمه په شاکړل ملګرو ملتونو له 10000 زیات سولسات سرتیری په سیمه کې ځای په ځای کړی دی. سوریا وایي چې د پلازمینې دمشق پر هوایي ډګر د اسرائیل د هوایي بریدونو مخه نیولې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو مخکې له دې چې د اسرائیل لخوا توغول شوي 15 توغندي د دمشق په نړیوال هوایي ډګر کې پر هدف ولګېږي هغه یې رانسکور کړل. د خبر له مخې شپږم توغندی هم پر یوې کروندې راپرېوتلی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د اسرائیل جنګي الوتکو د سوریې دننه د حملو لپاره د لبنان له هوایي قلمرو څخه استفاده کړې ده. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو په دې وروستیو کې په ښکاره ویلي وو چې اسرائیل په سوریه کې په سلګونو هغه ځایونه ویشته چې ایران او د لبنان حزب الله ډلې ورڅخه کار اخیست. د دمشق پر هوایي ډګر د وروستي برید په اړه اسرائیل تر اوسه څه نه دی ویلي. او په مسکو یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یو ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروسک ښار کې شاوخوا 1500 کسان په دې مظاهره کې راټول شوي وو. د غلانډمن ټاپوګان چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت اداوي کوي د دوهم نړیوال جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړی دي. د غلانډې د هواري لپاره موسکو او توکیو په دې وروستیو کې خبرې انتزاع کړې دي. د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 سپاو په منځنۍ سپا 12.9 رڼا اوریدل شي. البته په ټولو سیمه کې وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو له رسمي نومن کېدل وروسته رسنیو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتي را برای مشارکت بهتر و حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لویجرگی افغانستان این فیصله را بکنه این کار صورت بگیره.
د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهنه وایي د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي.
فکر ما په فکر کې دا قوي ترین دوه ټیمه به په انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په یو بل ریپورت کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
دې ولایت عبارت است از دایکندي، بامیان، جوزجان، سمنګان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و اورزګان کې نتایج و الحمدلله هیڅ تغییر جدي دري به وجود نه آمده.
د هموري چې یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشرجو انتخاباتو ته تر نومن کې دوروسته د اجرایی ریاست څوکۍ پرېږدي. یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو. د مجلمو تر شپږنیمو بجو در سره پات شي. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې په وروستۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم رسمن ځانونه نوماندان کړل. ښاغلی غنی له نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ سیاسي او اقتصادي خپلواکۍ په لومړیتوبونو کې ده. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او ویل چې د نوموړي په حکومت کې د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د 1993 لمریز کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د ښاغلي غنی او عنایت الله بابر فرهمن د وسد الله سعادتي د عبدالله عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې غواړي افغانستان په خپلو پښو ودروي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادی خپلواکی لرل او پخپل پخو دریدل زموږ اساسی هدف ده. زما حکومت د خپل وسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سولې او امنیت غره حکومت داری او دلوګي پل منځوللو متمرکز
خغلی غنی د شنوول د حکومت په دوران کې د هر بهرنی سفر یو اساسي ټکی دا و چې نړیوالو ته د وخې چې افغانستان جغرافیه تهدید نه بلکې یو فرصت ده نو موري ول موږ د سیمه د حسین او ثبات لپاره طرحه او هر غونډي هیواد ته مثبت پروګرام لرو غواړو چې افغانستان د نړی لپاره د همکارۍ په مرکز بدل کړو بل خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولړ او د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره رسمن ځان نوماند کړ علی عبدالله تر نوم لیکنې وروسته خبرې اعلان ته ویل چې نوموړي د جمعیت اسلامي ګوند نومان په توګه ځان ولسمشیزو انتخاباتو ته نومان کړی دی نوموړي زیاته کړه چې د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ غواړي ریاستي نظام په صدارتي واړوي
برنامه ما در انتخابات های گذشته
موږ صدارتي نظام د مشارکت او حکومت ولې لپاره لازم بولو خو په هغه صورت کې چې د پریکړه د افغانستان لوی جرګه وکړي او دا کار وشي زموږ په انتخاباتي ټیکټ کې د دوه مرستيالانو ترڅنګ د اجرایی ریاست او مرستيالانو وړاندوینه هم شوې ده له دې وړاندې ولسمشیزو انتخاباتو ته دوه نور نوماندانو احمد ولی مسعود او حنیف اتمر هم د بریا په صورت کې له ریاستي څخه صدرتی ته د نظام پر بدلون ټینګار کړی دی د پداسال کې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر چې د جدي میاشتې له 13 نیټې راهیسې پیل شوې ټاکل شوې چې نن شپه 9 بجې پای ته ورسیږي تر دې مهاله د ټاکنو ته 1400 تنو نوملیکنه کړې او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو مخې ټاکل شوې چې یو شمېر نور نوماندان هم د نوملیکنې لپاره دغه کمیسون ته لاړ شي په دغه نوماندانو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په ګډون د محمد حنیف اتمر ګلبدین حکمتیار احمد ولی مسعود ابراهیم الکوزی عبداللطیف پدرام حکیم تورسان سید نورالله جلیلی عنایت الله حفیظ زلمی رسول رحمت الله نبیل نورالحق علومی فرامرز تمنا نوررحمن لیوال او شیدا محمد عبدالی نمونه شامل دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوې چې راتلونکي ولسمشیزې ټاکنې د 1399 مریز کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي د یادونې ده چې د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو د نوملیکنې لپاره 3 کسانو معلوماتي کڅوړې اخیستې وې
درنو دوستانو و امریدل چې راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو ته د نوملیکنې په وروستۍ ورځ یعنې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله هم رسمن ځانونه نوماندان کړل بل خو یو شمیر حقوقي پوهان وایي عبدالله باید ولسمشیزو انتخاباتو ته تر نوماند کېدو وروسته د اجرایی ریاست څوکۍ پرېږدي دغه حقوق پوهانو په خبره ولسمشیزو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایی ریاست په توګه د خاغلی عبدالله د کار دوام غیر قانوني ده په دې اړه هم واصل وصال جزئیات راټول کړي وصال سه مهرباني وکړي
بلکل ورسته له هغه چې عبدالله د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو د نومان په توګه رسمن نوملیکنه وکړه یو شمیر حقوق پوهان د اجرایی ریاست په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي د دغه حقوق پوهانو په خبره د خاغلی عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمی خبره ده د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یک شنبه پر اس په ډیره ازري جوته داسې ویل دا واضح او ښکاره دی چې دی باید استعفا ورکړي ځکه اجرایی ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایی رئیس استعفا حتمی خبره ده
از نگاه هم از نگاه حقوقی و هم از نگاه اخلاقی من فکر میکنم که این حتمی است
خغل عبدالله نن یک شنبه د خپل دوه مرسیلانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړه عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشیزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د وی هوکړې له مخې اجرایی رئیس شو او دواړو د ملي والی په نوم حکومت جوړ کړ د اجرایی ریاست له جوړېدو رئیس حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مصبا وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایی ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې خاغلی عبدالله نور له دغه چوکۍ استعفا ورکړي د نوموړي په خبره که خاغلی عبدالله په دغه چوکۍ پاتې شي نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي خاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د نوملیکنې پر مهال د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایی رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او که نه داسې ځواب ورکړ
دا ځل هم چې د ملي والی حکومت دی وی هوک لمخې دی ټاکلې دورې لپاره رامنځته شوی چې په هغه کې اجرایي ریاست هم شته. زه چمتو یم چې د نوماندانو او سر بنسټونو په توافق یو طرزالعمل ته ځان عیار کړم. سولې وړخه د حکومت کار ونه ځنډیږي او له بل اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو ترلو لپاره مسطح میدان برابر شي. خو و بلیدل شي چې بلاخره خغلی عبدالله څه پریکړه کوي، ځکه اوس د اکرام صاحب د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي نوماندې نو انتظار به وباسو چې بلاخره د استعفا کوي او که په همدې چوکۍ پات کیږي.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. و موریدل چې یو شمیر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید د ولسمشری انتخاباتو ته له نوماند کېدو وروسته د اجرایي ریاست څوکۍ پریږدي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بیا هم د ولسمشری په انتخاباتو کې پاتې کیږي. لدې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې لا بیلا بیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاری، خو شنون کې وایي دا یوازې یو تاکتیکی چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانه ویان فضل الرحمن اوریا وایي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راورسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په غیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشری په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، لا یات شمیر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمیر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راورسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پوخانه ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبرې غوښنی برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشری روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نوم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 شو. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسي کې او پتیرا بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې له نیکمرغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشری انتخابات د 1999 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، اوس به هم د ولسمشری د انتخاباتو نه ورخوا د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته سر ورکړه کو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې ویل چې واځي د روزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړي لیست کې راغلی و لری شوی ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدون راغلی چې د انتخاباتو کړکیچ پکې په ټیټه کچه وو. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د نه ولایتونو د انتخاباتو پروستای پایلو کې لګ بدلون راوستي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبه پر ورځ په والنی غونډه کې وویل چې د دغه ولایتونو وروستۍ پایلو کې واځي وخځه لري سبي او پر ځای بل خځه راغله.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنګان.
هغه وایي دغه ولایتونه عبارت سمنګان، بامیان، دایکندی، لغمان، زابل، اورزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله پروستای پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. پولیس بدلون پایلې تایید سوي واځي د اورزګان په پایلو کې وخځه لري سبي ده.
و او هم یک خواهر است د تغییرات به وجود آمده.
خغلی سیاد زیاته کړ چې ډیر ژر به د یو شمیر نور ولایتونو د ولسی جرګې د رایو ورستۍ پایلې هم اعلان سي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې سب شوی شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په ورستۍ پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمیر نظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمیر ولایتونو د رایو د ورستۍ پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په ورستۍ پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکیچ کم وو.
او په بل قدم کې بجوړي چې دغه ولایتونه نتایج یا پایل اعلان شولې تقریبا دغه ولایتونه دي چې په کې دغه د کرکیچ لړۍ ډېر اوچته نه و پکې ټیټه و شکایت رقم هم ټیټ وو او په دوه قدم کې هلته کرکیچونه هم ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زړه زړه خلاص کړي ولې ولې چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته د کرکیچ لړۍ اوچته ده او په ان حق شکایتونه ډېر پکې موجود دي
بل خواتیره اونۍ د کابل ولایت او د کوچانو حفظي ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمیر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیړي او ورستۍ پایلې اعلانوي.
د رحمت افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړی حفیظ الله شمی وایي چې که د کمیشنرانو لری کول د قانون لمخه تر سره شي دوی ته د منلو وړ ده. خاغلی هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل که څه هم ولسمشری معنی په دې اړه تر اوسه کمیسون ته څه نه دی ویلي خو وایي د کمیشنرانو له لری کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت تر سره نشي. بل خو د انتخاباتو د کمیسون یو شمیر پخوانی غړي وایي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسونونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمیر باوري سرچینو ویلی و چې د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وسنی غړي له وظیفو لرې شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسون کمشنران بدلوي وایي ک د کمشنرانو لری کول د قانون لمخي وي کمیسون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د امارت صراحت دره
دی وی د انتخاباتو قانون په دی اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده. نو کدا کار د قانون لمخي تر سره شي تبن چې مونږ یې منو
تبن که هم می پذیر
له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وسنی غړي له وظیفو لرې شي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دې پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشرزو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي د راتلونکو کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د ده په وینا نوې څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بری من مشکلات
دی وی که لم دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري ولې په کمیسیون کې لاس وهنه لدی هم ستر خطرونه لري باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته زکات تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه رد کړي خو ښاغلی بختیاري وایي په ځینو واردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي.
د افغانستان د ملي شورا مشرانو جرګه د 15 ورځو لپاره رخصت شو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو پر وروستۍ غونډه کې د جرګې د وروستۍ کال فعالیتونه له اساسي قانون او د جرګې د کورنیو مقرراتو سره سم وبلل او دای وستایل. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا د 14 دوري اتم تقنینی کال د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد. د مشرانو جرګې غړي د روان مریض کال د دلوي لومړۍ نیټه نه د هوت تر 15 پورې د ژمنۍ او رخصتیو په نامه رخصت شول. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو په وروستۍ غونډه کې وویل یا د جرګې پر روان تقنینی کال کې خپل ټول فعالیتونه د هیواد د اساسي قانون او د ملي شورا له نافذو مقرراتو سره سم ترسره کړي دي. د وویل ټول سناتورانو هم د کمیسیونونو په ځانګړو ناستو او هم د جرګې په عمومي غونډو کې د خلکو غږ پورته کړی او حکومت ته یې رسولی دی. ښاغلی مسلم یار وویل
د افغانستان ملي منافع، د افغانستان د خلکو دردونه، د افغانستان د وحدت، د عدالت او تامین د دې لپاره مو هر وخت خپل غږ جګ کړی او په قوانینو کې د تصویب په رابطه مو د افغانستان د حکومت او نظام او د ملت مشکلات په نظر کې نیولي. په دې باندې اطمینان ورکوم خپل مسلمان ملت ته چې قصدن مو هېڅ څه نه دي کړي، خو څه چې پوهېږو د هغې نه په استفادې سره مو د ملت لپاره وظیفې ښه په جدیت سره ترسره کړي دي.
د ملي شورا د کورنۍ وصول له مخې د جرګې غړي مکلف دي چې په دغه رخصتیو کې خپل موکلین له نږدې وویني، ستونزې او غوښتنې راټولې او د حل لپاره حکومت ته وړاندې کړي. تېره ورځ ولسي جرګې هم په وروستۍ عمومي غونډه کې خپله ژمنۍ رخصتي اعلان کړه. د دولت د لوړپوړو چارواکو استجواب، د قوانینو تصویبول، په سیمه ییزو او نړیوالو تفاهم نامو بحث کول، د بودیجې تصویبول، حکومت ته د طرحو وړاندې کول، د خلکو ستونزې له حکومت سره شریکول، د جرګې د کمیسیونونو ځانګړو غونډو ته د چارواکو غوښتل او داسې نور هغه کارونه دي چې مشرانو جرګې په اتم تقنینی کال کې ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې یو شمېر غړو د دوی په وروستۍ غونډه کې اعتراف وکړ چې کوم کار رونه چې ولسی جرګې په دغه کال کې ترسره کړي کافی نه وو. د سیاسي چارو پوهان بیا د مشرانو جرګې د وروستي تقنینی کال فعالیتونه ډیر موثر نه ګڼي. د دغه پوهانو له ډلې نادر معمار آزادي راډیو ته وویل
د تلویزیون د لارې مې د کتلو او شاهدانو نو د دوی نصاب اکثر سیده به نه وو. د ده نه علاوه کومې پرېکړې چې دوی کړې دي متاسفانه فقط د هغو کسانو ګټو لپاره شوي دي چې هغه په قدرت کې دي. ضرورتونو پر اساس باندې فیصلې پرېکړې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دوی کوم خوشباوري چې دوی سره لري هغې په ارتباط به ملت خپل نظر ولري. او زه فکر کوم د دوی ټول ناستې زیاتره سمبولیک او په طرفداری وو.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو، مدني فعالانو او خلکو انتقادونه کړي چې د ملي شورا یو شمېر غړو خپل شخصي کارونه د شورا له کارونو پورته ګڼلي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او د رواني خبری مجلې وروستي راپور دا دی چې اوروزګان کې خلکو له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. په دې اړه د آزادی رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور رالېږلی دی چې په یو ملي سندره پیلېږي.
تور سور او زرغون بیرغ او ملی سندرونن د ترینکوټ شهر بڼه بدله کړې و. په دغه ولایت کې د یک شنبه په ورځ ناوخت د لسګونه ملکی خلک د ترینکوټ شهر واټونه ته د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ راووته. د دې چې بیرغونه هم په لاس کې و او ملي سندرې هم په موټرو کې په لوډ سپیکرونو کې چلاندې کړې وې د ترینکوټ شهر په واټونه کې ګرځېدل. دغه خلک وایي د افغان پوځیانو ملاتړ کوي او تر شا به یې درېږي.
مفور الله سالار د مرکز ترینکوټ یو اوسېدونکی یم. په دغه مخه راوتلي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای اوسو او موږ سره ولاړ در خپل وسه پورې ملاتړ کوو د افغان ملي امنیتي ځواکونو او موږ تر اخري سلګې پورې د دوی سره وژه پر وژه ولاړ یو.
هغه صورت کې چې مثلا امنیتي ځواکونه خو د افغانستان دي، موږ ملاتړ کوو په هر حالت کې. دغه ځواکونه چې دی د وطن او د خاورې ساتنه کوي.
د ترینکوټ دغه جګړه ځپلو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او د افغان پوځیانو ملا وتړي.
پر شکیل خواهم دا جغ دی چی بس سینور جنگ بس سینور سوله وکی نو مش دا طول شکیل خواهم غواردو چی نور سوله وکی
دا یادونی وارده چی پتی رو چو کلونو که دا لمره زل دی چی دا افغان پوزیان سخه دا غده ولم لا تردیلا نیجی
زموږ غږ آزادی رادیو نه اورې درنو دوستانو او وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله ممدل ته پاتې رسیږي راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوې احمد انایش سټډیو ته راغله نشه.